دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د کندوز د پیښې چې پکې یو شمیر مسافر د وسلوالو لخوا برمته شوي تازه جزئیات درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دا اوري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د موندلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. په فاریاب کې د 209 شاین قلوردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
فاریاب په وروستۍ څلورو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده.
د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
له خوشنۍ سره وایم چې زموږ نه تنه بېګناه وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان سول، اته تنه لا هم ورک دي. د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه وژغورل سول.
د کندوز امنی قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیار لستنې ووژل او یو شمیر نورې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنی قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشتنه چې ملکي جامې اغوستې وي له ځان سره بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وشل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله یې کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لانه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجي خار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې خار په جنوب کې د داعش له مقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش لوري دا څلور ساعته حمله د ناویاما په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا همغه سیمه ده چې تر یوه ورځ مخکې د عراق پوځ پر فلوجي یرغل پیل کړی و. جنرال عبدالوهاب السعیدي چې د فلوجي د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د سلو په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 اویا یې وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د پینټاګون وایان جیف ډیویس ویلي د فلوجي عملیات سخت دي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل تیرو دوه ورځو خو دا چې د داعش وسلوال د فلوجي لپاره د جګړې نیت لري. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومترۍ کې لویدیځ ته پروت ښار دی او له دوو کلونو راهیسې د داعش د وسلوالې ډلې تر واک لاندې دی. د مهاجرت نړیواله اداره وای په تیرې وونه کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانی په بو کې غرق اومړ شوی دی. د دې نړیوال سازمان وایي پرون سه شنبه څرګند کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقړون کې د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 وطنه غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سکال 2015 وطنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانی په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو نونس مشکوک کسان نیولي چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې دی. وروستۍ خبر هغه دا چې د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکرې د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق په اربیل ښار ته نږدې زخمی شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. واوري چې افغان امنیتي چارواکي د هغه کسانو د خوشکول لپاره عملیات روان دي چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یې حمل کړی. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا دی خبره و چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ترکیې د ولسمشر لاغت څرګندولو به مو هم خبر کو چې د روسیې سره یې د اړیکو په اړه کړي دي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي و له مرګونو اونیو څخه وه. په افریقا کې د عدالت په یو بې ساري اقدام کې د چاد پخوانی دیکتاتور د جنګي جرایمو له کبله په عمري بند محکوم شوی دی. کور کلی او د ګولۍ اچار پروګرامونه هم لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ راډیو ده. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي و لس تنه خوشي شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په لیابات ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او وې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوش شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوش شي. د کندوز د امنیه قومندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په لیاباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستي وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ایده بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
دا ایدا سمانه دا او شای طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته چولی دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا ته زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت دې ټینګ شي.
دوستانو هم دا اوس سره له کندوز څخه د ازادۍ راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. اجمل اریان سهار دې په خیر خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې په کندوز کې چیرې چې دغه کسان یرغمل شوي دي، نوي معلومات څه شی دي، څومره کسان خوشي شوي دي، وژل شوو په اړه ځینې رپورټونه نه کسان وایي، ځینې دیارلس کسان وایي، د تاسو معلومات څه وایي؟ مهرباني وکړئ.
او ریډن کو ته وړاندې کوم سوچ به وړاندې مو د کندوز د سپینزرزون د مطبوعاتو مسول محفوظ الله اکبري سره په ځاړه خبرې وکړي. نوموړي ویل چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په چاربرې ولسوالۍ کې د دغو یرغمل شوو مسافرو د خوشي کولو په اړه تصویري عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې 12 تنه دغه یرغمل شوي مسافر دې وسوال صاحبانو له منګلو څخه آزاد کړي. همدارنګه نوموړي ویل چې دغه عملیات په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي دي او اته تنه ژوبل شوي دي. نوموړي ویل چې لا هم اته تنه یرغمل شوي مسافر دې وسلوالو طالبانو سره دي او د هغوی د خوشي کولو په اړه لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
ډیر زیاته مننه اجمل آرین و چې له سیمې څخه په دې موضوع باندې تازه حال راکو. موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له آرین سره په تماس کې اوسېږو او اوریدونکو ته به تازه معلومات وړاندې کوو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مشرانو جرګه په د مشرانو د جرګې اداري هیئت په هلمند ولایت کې په وروستي امنیت ای وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه به د ناجی صفای رپورت واورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقت کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتیرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
لیاز د خدای پر لیاز د قران د چینه عالم مدیریت څه وخت راغلی دا؟ څه وخت دوی سره دا حساب کوي؟ څه وخت دوی ته وایي چې ورونه تخپل پوځ په کې پاتې راغلي؟ کې چیرې نس کوله لوت پنځه د هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدي د زموږ هلمنديان او زموږ افغانان ضرورت د غم پر کمبلو باندې نقش نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د ولایتي شورا مسؤلانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې چیرې تازه دمې سرتیری دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګه ښار کې د طالبانو حمله په شا تمبول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړي توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لوی برخه
له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګ ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هر ورځ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي تیرونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځنۍ ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تلو هڅه کوي ول مرګونو نه یو څه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د 1780 کډوالو په شاوخوا کې وژل شوي. ملګری ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو خطرناک دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې لاغه کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه ریپورت وایي چې په همدې موده کې 204,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وخت چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي واضې په تیره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1780 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تیره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمیر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځنۍ ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللی وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو ریپورت ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورستانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمې راغلې او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری ویان وای د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګد دی او وروستو یو پیښو ثابته کړی چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایتالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وای په اوسطه توګه اوس پر دې لاره لهرو درویش کډوالو یو مري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو مسلو په اړه څوی اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لوی لاره د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړې کړې دي. پاکستان او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو یوه بله هڅه دا د ویسا ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورنډ کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلوده او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نه شي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړې چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټول افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورن کرښې د رسمیت په هدف کېږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برمتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تیره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوسان لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیږي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمتکوونکو سره کار نه لري.
اوس په لویدیز ورځپاڼو ته ولاړ شو. وابورو چې لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 1200 لکو ته زیات شوی او دا شمېر په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوی د سرپناه، خوړو، تراک او بو تعلیمي زمینی او روغتیايي اسانتیاو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بيځای شوی پاړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم لیکنه خبره کړې او لیکي د بيځای شوی د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د وی غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼه په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکې ادارې تر دې سر لیک لاندې ماشومان به می په دې شمې کې مړ شي یو هڅه کوي چې مرسته را جلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي په کې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یو کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیز کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو رشد کسان راغونډې شي. خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیریستې دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې لس کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولیشي او درس ووایي. دی خیاط و، $1,500 یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2001 کال کې تر 3 میلیونه او 3 لک ډېر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
د نړیوالو کرکټونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ تر ډیره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نوریاس نوري نور تفصیل دروري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤول بلل شوی او لشکر جنگوي هم چې فرقهیي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د په شا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو 3 لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
دا د آزادۍ رادیو ده. په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد پخانه دیکتاتور د جنگی جرایمو له کبله په عمری قید محکوم شو. حسین حبری لومړی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړی کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
حسین حبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. دی لومړنی یو پخانی جمهور رئیس دی چې د جنگی جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنگال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمری قید محکوم سو. حسین هیبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیرې پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنگال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې د حسین هیبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی بری دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیوالې محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هیبری محاکمه ځنډمنه شوه او هغه 40 کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې مڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړای شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هیبری د محکومېدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی تر څو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادي چې له 1900 کلونو راهیسې په چاد کې د هیبری د ظلم زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خبرونې ته ویلي دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړای شو. خغلی برادی ویلی دی چې په چات کې د هبری د ظلم زور د قربانیانو لپاره د یو لوی برای دی چې نوموړی 25 کال وروسته هم محاکمه او ګرمو پیژندل شو. حسین هبری چې اوس 3 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی وو، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبې په ورځ نوموړی په عمری قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانستل سو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري اوس په هم یو ور بیا حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر خکته کړل او وی تختول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وی په تیرې وی ونی کې لک تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق ته پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وی دوه عسکري د رواني ونې په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوې دي.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو د زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 نه د ماخام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي د ازادۍ رادیو خبرونې زموږ له ویب پاڼې نه واوري. ازادۍ رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل او په ځینو برخو کې ل اکسونو او ویډیو غانو سره کتلای شي. اوس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوډیا چار پروګرامونه درته وړاندې کوو. د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د اډی کولو پاړه د روسیې چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پوښتنه راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شو خراب شوی او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د اډیکول لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د اډیکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپل شی اړیکې د یو پیلوټ د تیر وطنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څرنګه لومړی ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی. کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیې سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان دروانی ونی په پایل کې ویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولی په بیرحمتوګه قطع کیږي. کار کوم ځنونه راولې شي
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي دا په دیو بو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته
نن پام دی اکلغه ګول ازادي رادیو سربوسی قدر من اوردونکو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولای قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیم اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه ووهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نمې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګرځونه ټول مرضی د دغه سې د کشنیانو سترې خوږېږي، ستونې خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک وي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ پر خلکو باندې دغه دپاره ټکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي دا په دیو بو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته. ځینې گاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلي، حتی دا لرګي په پټه قاچا کیږي.
نوم صفی الله دی او د کونړ ولایت د سکه ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسم روان دي. یو قسم دا ده چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرقیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یو د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه هم شته چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپیره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت دا ښیي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوې، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
موږ یوازې د دې چې کینه وو موږ یې د بای نه وړو. که غریب هم نو سل فیصده داسې نه څه کوی چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل، خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي.
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننوتلې وه، دره غونډه ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي چې دغه مجور به دا وچ ځنګل راکته کاوه جومات لپاره، د هغه لپاره نور چاته اجازه نه وه چې راکته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي، دغسې خالي غر ده. دا چې شو ځنګل و
د سی برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکته پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک لرو، او د دې سره پخوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سره کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان یو په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پر مخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم مګ ډیر لار په مخ کې لرو، باید پر مخ ولاړ شو. ولې په ډیره خوشنۍ سره سه موږ وضعیت ډیر خراب ده. هغه د طبیعي ځنګلو ده، طبیعي ځنګلونه په ډیره خوشنۍ سره په د تیرو درې څلورو لسیزو کې په ډیر بیرحمانه شکل باندې د بازو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوانه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل په ډیره بیرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډیر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثر ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بیرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده، او یو بل مسؤلیت سی دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې. هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سي د لړۍ سي اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوو. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپله مسؤلیت اخیسته ده ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانکیږي. ټول تفاوت داده د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوی ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوی دي. بندي کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمین کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسیږي، دا ونې د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر کیرونی ولیدی. او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی منو نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړې دي په تیر کلو کې درې کلو لپاره بیا ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږوري دونکو سلام. اوس خو مو د کانټینرونو زور لیدلای وی. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای. او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یو حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیک
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانو یا خسته دی؟
هو صاحب. ولی
د دې موټر بیا خو له 15 لک افغانۍ هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولی
خو صاحب، څو تنه پکې خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې که چې پوه دې کړم.
ښه ووایه څه وایې؟
ګوره امیر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه براله غلا ده.
ګوره امیر صاحب، خپله روزي په خپله پلاغته مه وهه. یو لک افغانۍ در رسیږي، د دوه کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼي به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلې؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ آیت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د آیت غړی یم.
دا کوم خاین و؟ ته ورشه رایه والا.
ښه صاحب.
صاحب څه دې ویل؟
دا څنګه مو د اتلس لکو موټر په دولس لکو افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په اتلس لکه نه اخلي؟
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امر صاحب د دولس لکو افغانیو سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بدله
ملغلره
د درې شانو بازار سرخ کاری
د انجو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې او د بهرانیانو په فندونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته او د نامزد لیدو ته. د بازاري سیمکار په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو
په درې شانو خلک په عذابولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرانیانو د فوزي موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکی،
بلې
وبخښه خورې، له کوم ځای خبرې کوې؟
څوک دې په کار دي؟
همته مې په کار یم.
ښه نو څه کار دې دی؟
ما ویل که امکان لري چې یو عکس رالیږلی و.
عکس مې څه کوې؟
خورې بد یې مه ګڼه، غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم.
ښه، در وبه یې لیږم.
ډېره زیاته مننه. وبخښه، د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډیره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی، در ما سچ کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید. سکایپ دی انکه؟
ښه، دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا، له نظره نشي تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلي دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږي؟
نه، ووایا.
بده یې مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررېدو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې یې رازوړنده کړي چې اوبه یې ونینی کړي. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سهار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور په ادا کولو کې هېڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کیښښوده چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر ښکته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. د رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل،
دیت ساجات و اسی دی زان پازاب که میرمن ته می دی ډیر سلام وایا ورته وای چې خدای دې بورا مکه دلونګین چې نه په هدف لګیدلې و په خوشحالی خوشحالی د دفتر خواته روان شو او د کار لومړی ورځ له نورو همکارانو سره په پیژندګلوي پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بیګا کړه. په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی. لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه. رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل لونګین ته. لونګین ځواب ورکړ هو صاحب زه یم. رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل تکړه او لایقه ځوان راته ښکارېږي ځه کار ته دې لاړ سه پام ورته کوه. په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښي کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي. سبا وختي د شلومبو له لوښي سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی. د دروازې د زنګ ټوکمه یې کېښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی راووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي. لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې وایه لونګین کاکا راغلی غواړي دی. هلک چې کور ته ننوت نو له لرې نارې کړې مور مور لونګین کاکا دی غواړي دی. د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویې ویل چې تاسو ته یې راوړم ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کیږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې په کې لیکل شوي وو لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله هره ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې راوبوت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې وو. دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کیږي خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
What you're all about.
بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے زما خون کم وجلو گلالے روں دا خون کم تی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو دا شاڑ جبان گنگے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور اوخ کرانا والا چیو